السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورې وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن چهارشنبه ده او د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې مهم راپور دا دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتم بولو لپاره فرا ته تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي. دا هم اوري چې امریکا د ایران د مرکزي بانک پر رئیس بندیزونه لګولي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کړي او د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولي چې نن چهارشنبې پلان شوې وي. خبرونه افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتم بولو لپاره فرا ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په تاوده جګړه بوخت دي او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر ویلي د فرا ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان په نښه کړي. اخوا پرون ماښام په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د فرا وضعیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
و همچنین موضوع فرا یکی از موضوعات مورد بحث بود برای رابطه هم به مسئولان
ایوی د فرا وضعیت بحث یا موضوع و په دې اړه امنیتی مسئولان ته لازمي لارښوونه وشوي. هغه ستونزه چې په فرا کې دي هغه دی او څېړي او بیړني اقدامات وکړي
بررسی کنه او اقدامات انجام شي.
وسلوالو طالبانو وړو مشپله بیلابیلو لورو د فرا په ښار بریدونه پیل کړل چې پرون د ورځې په پیل کې د ښار ځینې سیمې ونیولې. دا تر هغې راورسه چې د طالبانو لخوا د پسرلي په پیلېدو د خندق په نوم عملیاتو اعلان شوی. د یو ولایت مرکز ته تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالې ډلې لخوا پیښیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سې شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې دا کړنلاره د دوشنبې په ورځ د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې نهایي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو سره د حکمت خلیل کرزي د پرونیو دنو کې پر هغو مواردو بحث وشو چې په دې کړنلاره کې شامل شوي،
مثل همکاري د امنیت.
ښاغلی مستغنی وایي د امنیت د افغان کډوالو د سنیدو شریک اقتصادي ودې او د سولې په برخه کې همکاري هغه مسلې وي چې پرې پرون د پاکستاني چارواکو لخوا چې پاکستاني چارواکو سره خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په نوم دا کړنلاره کې عملي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد ټینګیږي. د امنیت، سولې او مشترک اقتصادي ودې په برخو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاریو ته وده ورکوي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولي چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوې وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارونکي بللي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو غونډې لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي او تر اوسه په دې اړه د پیونګ یانګ په دریځ کې د بدلون کومه یادونه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا د جنوبي امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي کوریا سره خپل وروستي پوځي تمرینونه چې د سلو الوتکو په ګډون د مې په 12مه نیټه پیل شوي یوازې د دفاعي اهدافو لپاره بللی دي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزې او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین استازي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو پر ضد څو نوي اعتراضونه په اوج کې، د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 15 فلسطینیان ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اسرائیلي غونډه کې فلسطینی استازي ریاد منصور د اسرائیلو هغه اقدام وغند چې نوموړي د فلسطینیانو ډله ایزه وژنه او د بشریت ضد جنایتوباله. د اسرائیل سفیر دانی دونی د ځواک د کارولو دفاع وکړه او د غزې او اسرائیلو په پوله اعتراضونه له تاوتریخوالي ډکې بلواګانې وبللې. نوموړي د حماس ډلې تورنه کړه چې د ده په وینا یې د غزې خلک یرغمل کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د اسرائیلو په دفاع کې وویل چې په دې خونه کې بل هیڅ هیواد به د اسرائیلو هومره په زغم اقدام ونه کړی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. جواد ظریف د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په بروسل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې وروسته وویل موږ په سم لور روان یو، ډېر په دې پورې اړه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې موږ څه کولی شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په دې غونډه کې برخه درلوده وزیرانو وویل وزیرانو دې چمتووالی وښوده چې د تهران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره عملی لار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره په بیړه د اقداماتو اهمیت باندې ټولې لورې پوهیږي او ټولو خواوو سلاح وکړه چې په څونیو کې به د هواري لارې پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.8 منځنۍ څپه او 5.5 باندې اوریدلې شي. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا اوریدلو لپاره او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فراه د وضعیت په اړه باندې بیګاش په د ولسمشر په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ غونډه وشوه.
هدایت به دستور لازم داده شد که آسدها و مشکلات که در ولایت فراه بوده او را به صورت همه جانبه بررسی کنه و اقدامات عاجل انجام شه.
په فراه باندې وړمه شپه طالبانو ډله ایز برید وکړ او دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې افغان پوځیان په دفاع اخته دي. د فراه د ښار ځینې سیمې هم طالبانو نیولې وې. پرون ولسمشر اشرف غنی لوګر ته تللی وو او یو سب سټیشن یې د برېښنا پرانیست. هغه لوګریانو ته په خطاب کې وویل
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي سي، لوګر تجارتي سي، لوګر ترانزیتي سي،
او د یو ښه ملګري او دوست د ارزښت په اړه هم یوه نجلۍ غږېدلې.
وظیفې دپاره اپلای ما نه کول، ما ویل امکان نه لري دومره حوصله نه ول، مګم هغې وهڅوله. ما زه همدا اوس فعلاً هم چې زه وظیفې ته ځم د همغې له برکت چې ما ته ډېر تشویق کوه، خپله هم ډېر هڅه وکړه.
بیا مام سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو د په شا تمبولو لپاره فراه ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په توده جګړه بوخت او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. په عین حال کې پرون ماښام په ارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې د فراه وضعیت د بحث یو مهمه موضوع و. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه د فراه ښار په شمال او لویدیځو څنډو کې روانه ده. د خغلی رادمنش په وینا افغان هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي او امنیتي او دفاعي ځواکونو د فراه ښار د پوخانۍ او یایمې فرقې د فراه د ماباست ولایت د ودانۍ او نورو مهمو سیمو شاوخوا تحکیمات کړي. دا ناټو د قاتم لاټر ماموریت هم پر خپل ټویټر ویلي چې د فراه ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان پنخه کړی. بلخوا د سیشن به د ورځې په مخام په ار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرکمندانۍ په غونډه کې هم د فرا وضعیت د بحث مهمه موضوع و. دا ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه زادې رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د فرا پر تاسو وضعیت خبري وشوي او د غلطه د شتو غوښونو د لمنځوړل لپاره ولسمشر اړوند دارو ته لارښوونه وکړي. خغلی مرتضوی د فرا د سکوت اندېخنی رد کړی او ویل
دا هرگز نگرانی وجود نداره، ولایت فرا هرگز سکوت نخواسته.
شاه حسین مرتضوی وایي د اندېخنه هیڅ نشته، د فرا ولایت به هیڅ کله سکوت ونه کړي. هغه ګواښونه چې د سې شنبې په ورځ موجود و د ځواکونو په ورسېدو وسدا ګواښونه لري شوي دي او وسدا غلطه وضعیت د مدیریت وړ دی. د بیلابیلو سیمو نه ځواکونه فرا ته رسیدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد ردمنش هم ټینګار وکړ چې د فرا خراب سکوت ونه کړي، خو ویل چې د فرا پر مرکز برید د ساده ودی وسلوالو کار نه دی، بلکې د سیمې استخباراتي په سر کې دي.
کار افراد ساده و عادی نیست.
جنرال محمد ردمنش وایي دا د ساده و عادي خلکو کار نه دی. متاسفانه له هیواد بهره ورسره داسې متخصصان دي چې هغوی په جګړه کې تجربه لري، چې په فرا ولایت کې خلک له ګواښونو سره مخ کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان د کوم مشخص هیواد نوم یاد نه کړ، خو افغان سیاسي څېړونکو ارشاد رغان وایي د افغانستان حکومت پوهیږي چې د فرا په وروستیو ګډوډیو کې څوک لاس لري، خو په ویناي افغان چارواکي د ځینو خپل منځي مجبوریتونو له مخې په دې برخه کې په څرګنده د دریز لنیولو ډډه کوي.
دوی د دغه مجبوریو له وجې په مشخص ډول د چا نوم نشي اخیستی، که څه هم سموده مخ کې د افغانستان د ملي امنیت دوی رئیس په یوه مرکه کې ایران د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کې چې دا د حکومت د یوې ډېرې لوړې مرجع تور دی چې په یوه هیواد باندې لګول کېږي، خو وروسته په هغو مجبوریتونو چې حکومت درلودل د هغې د وجې دغه اداره ترتیب نه کړه شوه.
ښاغلی رغند ایران ته د افغانستان د دفاع د وزیر روسي سفر ته په اشاره وویل داسې ښکاري چې په دې سفر کې افغان او ایراني لوري پر شتو امنیتي مسلو کومې سلاته ونه رسیدل او خایدي هم د فراد امنیتي وضعیت په خرابېدو کې رول لوبولی وي. وسلوالو طالبانو وړ مشپله بیلابیلو لورو د فرا پر ښار بریدونه پیل کړل چې د پرون ورځې په پیل کې د ښار ځینې سیمې هم نیولې وي. دا تر هغې وروسته چې طالبانو د پسرلي په پیلېدو کې د خندق په نوم د عملیاتو اعلان کړی، د ولایت مرکز ته تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالې ډلې لخوا پیښیږي.
له ازادي راډیو مو د فرا د وضعیت په اړه باندې وروسته رپورټ واورید. موږ هڅه کوو چې د فرا له والي سره اړیکه ټینګه کړو، خو تر اوسه پورې په فرا کې د هغوی ټلیفون ته جواب نه ویل کیږي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، خو د فرا د وروستي وضعیت په اړه باندې به په فرا کې له چارواکو او یا هم له خپل خبریال سره د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړو. او زموږ هڅه جاري ده. ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې د برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته وکړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. ولسمشر وویل د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونې وکړه چې ځایي چارواکي د دوه اونیو په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره خپله واضحه طرحه له ده سره شریکه کړي. په دې اړه باندې نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی دی او په عین حال کې زموږ هڅه هم جاري ده چې د فرا له چارواکو سره اړیکه ټینګه کړو. که زموږ هڅه روانه ده چې په فرا کې د فرا له والي بصیر سالنګي سره اړیکه ونیسو، که هغوی له موږ سره خبرې وکړي. د فرا والي ښاغلی بصیر سالنګي همدا شېبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې همدا شېبه تمه ده چې له موږ سره یو ځای شي او موږ به تاسو ته له هغه سره تازه خبرې وکړو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. اړیکه شته؟ زموږ تخنیکي همکار بله، فکر کوم اړیکه پرې شوه. د فرا د ټلیفونو ستونزه ده له پرون راهیسې. له خپل تخنیکي همکار غوښتنه کوو چې خپله هڅه جاري وساتي. خو اوس به د لوګر رپورټ ته غوږ شو چې ولسمشر اشرف غني پرون هلته د برېښنا یو سب سټېشن پرانیستی و.
د سه شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لوګر کې د 220 کیلو ولټه برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیست پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال یې خلکو سره کړي وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
دا د هر کجل سې چې مون اراده کې پکتیا کې خوښ دي نو د دې د ځای نه دي.
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي سي، لوګر تجارتي سي، لوګر ترانزیتي سي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل کندوي
لوګر ته ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضحه توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره یې شریکي ولسمشر د هر کله پشان یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه. وی ویل هغه وړاندیز چې ده د سولې لپاره کړی په وروستیو سلو کلونو کې کوم مشر خپل وسلوالو مخالفینو ته نه دی کړی. ده ویل د سولې نیت اراده او همې صلاحیت لري او په وضاحت وایي وسلوال که هر څومره وینه توی کي دی له سولې نه په شا کیږي.
دا د افغانستان د ولس مختنه ده او په هیڅ د نومړی خدمتګار د ولس سولې باندې ټینګ درار ولاړ یم او تاسو ملاتړ
په غونډه کې دویم درجه ته د لوګر ولایت وړول، د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول، د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې یو سلو ولس بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فنډ منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والی انور خان اسحاقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د فرا والی ښاغلی بصیر سالنګي همداسې بل موږ سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی دی. ښاغلی سالنګي سلام، ستریم شه پروګرام ته. په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ افغان ځوکونه څنګه پرمختګ کړی دی که څنګه؟ او فعلاً د فرا د وضعیت په اړه راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و توانا سلام همه شنوندگان رادیو آزادی و محترم جناب ما رئیس جمهور و به همه مردم افغانستان، به خصوص بر مردم شریف نجیب فرا آزادی شهر دوباره برشان تبریک میکنم. مکملا طالب ها شکست خوردن، جسدهای طالب ها در شهر فرا باقی بند، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفته نتانستن، همه حفظ شد. روز گذشته یعنی ریاست امنیتی ملی، ولایت، خوبندانی، بحبز، بام، شباخانه و ریاست های دولتی کاملا حفظ شدن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک و مکملا شهر فرا آزاد است و آزادی شهر فرا را به مردم نجیب شریف فرا تبریک میگم و به همه ملت افغانستان مبارک تبریک میگم. بجز جسدهای دشمن در شهر فرا دیگه هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
بله خاغلی ولی،
یک بار دیگر آزادی شهر فرا همه تبریک میگم.
بله من خاغلی ولی د تلفات پر راتوی آیا زیان رسیدله؟ ځکه چې په ویډیوګانو کې خو ښکاری چې دواړو خواو ته زیان رسیدله. تلفات څه دي؟ ارقام تاسو سره شته که څنګه؟
تلفات نیروهای دولتی به جز در یک عمله انتحاریشان که در بید شهر یک عمل انتحاری انجام دادن، چند عمل انتحاری انجام دادن، یک شد تقریبا تقریبا موفقیت داشت، دیگه هیچ نوع پیروزی دو سوار دیگه نداشتن، جاهای کلیدی به هیچ صورت گرفته نتانستن، هر قدر که تلاش کردن بیشتر نداشتن، ولی با کمک رساندن توجه دولت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر فرا تلفات سنگینی بر دشمن وارد شد که الحمدلله مکملا شهر فرا آزاد و دشمن از شهر خارج شد و جسدهای دشمن در نقاط مختلف شهر باقی مانده.
بله من اینکه آقای ولی یو څه بلم غواړم وپوښتم چې د افغان ځواکونو سره کومکونه ولی په ځنډو شول؟ ځکه چې پرون له شپې نه جنګ پیل شوی او سهار تر 12 بجو پورې دغه کومک نه و رسېدلی، داسې رپورټونه وو. آیا کومک په وخت ورسېدې؟ تاسو څه وایئ چې راتلونکي کې باید څه وشي؟ آینده کې باید احتیاطاً څه پکار دي؟
یک قسمت کمک ها به وقت زمان رسید، یک قسمت کمک های کم به وقت زمان رسید و کمک هایی که لازم بود در راک آمد، قطار های سپاه به کمک می آمد. دشمن در چند کمین تقریبا گفته می تانیم که در
از هرات که بالای قطاری که در ما به اطلاعات میرسید به کمک میرسید سر از اینا کمین و خیر بود تا به رسیدن شهر متاسفانه که به شهر نتانستم برسم جنرال از اونا را گرفتم ولی نیروهایی که موجود بود یک قسمت نیروها از هوا آمدن دیگه کمک های هوایی شب بود در طول روز نبود در طول شب کمک های هوایی بود ولی چیزی که داشته که داشتیم در اینجا دیگه بازم میگم که ما از توجه مرگزار جمهور از ارگانهای مختلف امنیتی که هر کس جانب خود تلاش خود کردن از جناب دکتر سید و عبدالله از همه از اظهار سپاس و خوشی میکنم کلش جانب خود
جناب والی صاحب جناب والی صاحب فرا لډیر وخت د غواخ او تهدید لاندې او بل اخره پرون دغه ډلیزه حمله او شو داسي ساده حمله نه و یوازې وسلوال او ساده حمله نه و بلکې ډلیزه حمله او خارې لګواخ سره مخ ولی مو مخ کې دغه تدابیر نه وسنجولي چې احيانا که حمله وشي موږ باید په وخت رسیدګي وکاو دومره وخت جنگ دوام نه کی څو ساعت جنگ دوام نه کی بل اخره
ما از قبل ادلاع داشتیم ولی امنی بسیار گسترده داشتن استفاده از خانه های مردم کردن مردم گیراگون گرفتن ما از سلامی نتانستیم استفاده کنیم از هوای استفاده کردن نتانستیم چون در مناطق ملکی جا بجا شدن تلفات ملکی بار میامد ولی جایی که ما دیدیم که تلفات وارد نشه وقتی در ریاست امنیت هر قدر که هم بعد از تلاش کردن شکست خوردن جسداشون باقیر ما هم در ولایت در خوبندانی در محفظ و در دیگه ریاست های دولتی در هر یک تلاش کردن در بام تلاش زیاد بشن در چه نقطه بود میخواستم که در بام و در مابست که در سار جنگ بسار قوی کردن به هیچ صورت نمانید در مابست بسازی پیدا کنن در شفاخانه نمانید بسازی پیدا کنن و خصوصا تلاش داشتن ادلاع داشتن که بیش از 1000 میلی تفانی در بانگ هست میخواستن به بانگ شروع کنن به این صورت از بانگ دفاع شد دیگه پیسی بانگ هست از منتجای پرسون انتقال داده نمان به فرزیار با وقت دوباره شد انتقال داده بچه فخانه این جنگ در حالت که جنگ در دیدان جنگ بود ما حفاظت از فردی ها
بله
چند نقطه که بسیار مهم پیش ما بود معبد مهم بود شفاخانه مهم بود و بانگ هم میخواستن که شروع کنن در نقطه های کلیره و در وسط امنیت به خاطر اطلاعات و مثلا اطلاع محرم امنیت میگیم صاحب تلاش داشتن به هیچ صورت کامیاب نشدن در دستور
بله من نه خاقل اولی
قابل که شروع شد
خغلی ولی بله کور ودان فقط یو اخری موضوع غواړم پوښتم چې څوک د وسلوال مخالفینو کې کوم وسلوال مخالفینو برخه درلود تاسو په نظر څوک وو البته د غمله چا له خوا تنظیم شوی او پراخه حمله لاند کړته وي
متعداد تقریبا در عبدی اول شد 1000 نفر داشتن و 1000 دیگه کمکی آمد تقریبا میتونیم که 2000 نفر بودن در 10 کیلومتر مساحت شهر اینا حمله کردن که یک استخامه در جاد یک بود استخامه در دیگه به نام اتاق پول بود این مساحت تقریبا 12 کیلومتر از 12 کیلومتر پول استخامه مطا اینا حمله داشتن و اینا میتونیم که در ساحه که یک پوستی ما باشه و 500 نفر بالا از دیگه و توان نیست و خط شکست و وقتی در خانه مسکنی داخل شدن ما این نوازانه سنگین استفاده کردن داریم
بله
در شهر داخل شدن اول در نقطه هایی که میدی شهره وقتی که ما بگرفتیم بگه هر کدر تلاش کردن من ترسن
بله من نه
شکست نوازی شدن من بار رگر بازم از من شما بر مردم فرا و کابینی افغانستان تبریک
میگم من نه خغلی والی کور ودان د فرا والی خغلی بصیر سالنگی و چی د فرا د ورستی وضعیت پاره مونږ ته جزئیات راکړل وی ویل چې د فرا خاروس د افغان ځوکونو په کنټرول کې دی د ویل چې افغان ځوکونو ته هم په یوه انتحاري حمله کې مرګ ژوبل اوختی او د خبره 2000 وسلوالو طالبانو او ترګرو په دې بریدونو کې برخه درلوده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
خبر منوریدونکو اوس هم د لانډو خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلې ده د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لانډ خبرونه افغان او امریکایي چارواکي وي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې د فرا والی بصیر سالنګي ازادي رادیو ته ویل د فرا د مرکز کنټرول د افغان ځوکونو پلاس کې دی او ترهګر له ښار ایستل شوی هغه ویل چې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړ لوخت د فرا والی بصیر سالنګي دا هم تایید کړ چې په یو انتحاري حمله کې افغان ځوکونو ته مرګ جوړ لوخت دی د افغان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سیشمې پر ورځ د افغانستان د سولې او ثبات د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره وکتل او خبرې وکړې د شمالي کوریا او چارواکي وي د پوزي تمرینو لکبلې د جنوبي کوریا سره د لوړي سطحې خبرې ځندولې چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوی وي یو ورځ وروسته له هغه چې د غزي او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول د اسرائیل او فلسطین د استازیو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای تهران او اروپای قدرتونو ورسره هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره یو خپل کړي ازادي رادیو ته غواګیست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه www.azadiradio.com لاري هم اوریدلی شي اوس هم د یو بهرنی ریپورت لرو د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د ایران د مرکزی بانک پر رئیس بندیزونه لګولې او نوموړی د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړي د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علی ترس علی بندیزونه اعلان کړل تفصیل د اجملاند پر ریپورت کې
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علی ترزلی هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبې پورز د بندیزونو اعلان وکړ په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ترهګر بلل شوی په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین لخوا ویل شوی دا ویرونکې خو حیرانونکې نه ده چې د ایران تر ټولو لوړپوړې بانکي چارواکي د سپایي پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګرې ډلې ته د مالی تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړ کړي سټیفن منوچین بو زیاته کړي دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات بل نړیوال مالی سیستم څخه د ایران د زیاتیدونکې ناسم استفادې اجازه ورنکړي د امریکا د خزانه وزارت وایي د بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
مرو جان دا برته وای آیا تاسو په خپل ژوند کې داسې دوست لرئ چې تاسو ژوند ته خل لړوي خور خونده مو وي صفې مو په صف کې تیر مثبت جنبه
بله ولې نه د انسان اصلا وجود لري چې دوست نه لري یا غم ملګری نه لري یا چاچ پاندون ویلې مکتب ویلې اتمن څوک لري نو د ما صف یانه ماشاالله ټول هي جنو کې اني دي خو یو دانه نیمه مشګان ده ډېر خنجل کې دا د 15 وخت مونږ کې دا چې خپل عبادت کلا کړه په ایمانداری کې صداقت کې او بل لا چې ډېر هڅه کوي غواړي چې مغه هدف ته نغه ته د هر لحاظ نه هڅه کوي چې ولاسته راوړي نو د ما په ژوند کې دغه ډیر تاثیرات لري زه هم غواړم مغه په شان هڅه وکړم ولاو چې مشکلات هم وي خو غواړم چې سره مبارزه وکړم خپل هدف
سره دې ذکرې خپل ملګری نه
یو دا چې کله چې مشکل مخترزي زر نه تسلیميږي او غواړي تر هدا توانه پورې مبارزه وکړي چې مغه مشکل حل کړي او مغه هدف ترلاسه کړي دا دغه مثبت پوینټ او زه ډیر دغه د موافقت شاید زه هم غواړم چې دغه په شان د سیخ خپل موافقت لاسته
تاسې د غیب ملګرتیا کې تاسې کوم موافقت لاسته راوړی تر څو پوری کنه
ولی نه ما غوښتل چې یو چیرته وظیفه لپاره اپلای ما نه کول ما ویل امکان نه لري دون را حوصله لنه ول مګ مغې او ځاوله موزم دا اوس فعلا نم چې وظیفه تزم د مغې لبرکت شمه ته ډیر تشویق کو خپل هم ډیر هڅه کوله مګ دوړ اوس یو ځای عمل ته وځ زما غوښتنه ټولو باید ځان ته یو خود انتخاب کیږي کدا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې یو خ لاریون یو خ ملګری ځان ته خاب چې هر ارسه کې واشتره مشوره وکي دا غینه خپ خک کارونه ورته تقلید کی او د دل پر ډیر ضروری ده نو د هم دل پر زوړ ټول یو خ دوست لري
ځینی بیا وای چې دوست د دوست آینه را څنګه چې دوست یې سبا تاسو می کڅنګ
بی خي هم دا بالکل خبر ده
ډیر زیاته مننه کوم
تاسو نه هم دې
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مننه چې د ازادي رادیو دغه سارانه لومړنی پروگرام واورید. اوس هم مصطفی صدیقی بل